او خواستیمو که ده وروستی سیلابونو لزیان منو سره ده نریوالو دمرستو او دمرستو پر سرنگوالی خبری وشی. خود داشته با پامکری خبرونو تا د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. د درس ادهانوم ګبرسیوس نن په خپله اکس پانه لیکلي د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري UNHCR وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر اکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رایې کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د خپل کلني حق الوزیت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوې بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیسټمونه یې د اوکراین 1 بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوې کریمیا سیمې په نښه کړې وې.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د وروستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغېزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت مرستندویو ادارو او په خپلو خلکو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو څېړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم دې خپرونې ته رابلل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو ته درشو که راته ووایي چې بغلان کې وروستیو سیلونو ډېره ویجاړي رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یوه ولایت کې دومره ډېر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي. او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورښت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې زیات وخت دقیق نه وي، ځکه چې په افغانستان کې مونږ د ځمکې کوم اسټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره مهم یا لوی ښارونو کې لکه کابل او قندار دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډېر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخی ریکارډونه یا کوم مخکینی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي وي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوا نه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوا نه هم د بعضې وخت په فیسبوک په لارې یا د ویب سایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د لس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خپرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپله څه کولی شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپله خلک کولی شي وکړي. کراشو دې خبرې ته چې د دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې وروستو سیلونو ډېر خرابې رامنځته کړی دی، خپله خلکو کولی شي چې یو څه ناڅه د دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د دې دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکوي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفاتو مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چېرې داسې حالت راسي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنی سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه ځانونه بچ کړي. یو راځو مخکې خبرداریو موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډېر خلک ټلیفونونه کوي هره ورځ چې دوی ته ډېر زیانونه رسېدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، ستاسو د رادیو اوریدونکو، ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې د خوشي وړاندیزونه وړاندوینې کیږي او خلکو ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته آمده نه دي، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړي دي، دوی نه پوهیږي چې څه په دوی باندې راځي، او کورونه خوشي کې نه کې چې دی ولاړ شي، امکانات دوی د پاره نه دي، دا خو دولتونه د پاره پکار دي.
نادم صاحب خپل خلک خپل پوهیږي دې سیمو کې چې هلته خوړونه دي، د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي، آیا نشو کېدلی چې مثلا کله چې په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډېر کېږي، بارانونه ډېر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهوي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خود تاسو هم چې دا د طبیعت انتقام ده چې د بشر څخه اخی، ولی اخی په دې چې ګورئ، اول خو په افغانستان کې د جنگونو چې خدای ګوره کی چې د مانې د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی، چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین سوی وای، دوی نه بوټي وهلي، نه درختی وهلي، ونی وهلي، او دا رقم به په شدت باندې سیلونه ورانی نه کوله. بل دا چې ګوره دولت هغه دولت دی چې عقلا د منطقې د هر منطقه نقشې ولیدي، په نقشې کې وکتل سي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په سلا پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړ سي چې کورونه ورک جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال و. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شیانو دپاره تحقیقاتي مراکز په کار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیبې کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنی هیواد دی د
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه وه.
متاسفانه زه یو مثال درکوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر و راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز د منځ یوړه. د دې پر ځای چې رشد ورکړي، نن ټول امکانات موږ د ستلای لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولی شو، تجدید د نقشې کېدای سي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوجیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولې دا له منځه یوړ؟
په دې چې خو د تدارکات و ریاست دلته ځای پر ځای کې، او دا بیخي دا خو سړی نه پوهېږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوت خلک دي راځي د افغانستان دغه بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لویه اداره، موږ پخوا چې مثلا دا سیل راتی دوم ورځ کې درېم ورځ د موږ کشافان بتله، دوه کشافان مو درلود، تله د انسی تیاره الوتکه د هواوی به موږ په خدمت کو، او جا موږ کامره دولته کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی څومره تخریبات دی. او دا د آینده د پاره یو څه احصایه و چې نیول کېده، او دولت ته ویل چې تخریبات په کم ځای کې، په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادان سپر
استفاده و زنینی کیږي.
رازو د زما د پختنه دوهمه برخه ته چې څومره دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت، اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي، دوی پوه. آیا فکر کوئ چې زمان شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبر دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی سوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کار ونه کوي چې مثلا د ولس دپاره څه خدمت وسي، بنیادي کارونه وسي. حتی دا تادابونه د کورونه باید ډبرې، افغانستان څومره ډبرې لري، څومره خاول لري چې پخې خرچې جوړېدای سي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو ډبرې سکاره ستاسو چې دغه پخې خرچې جوړې کړي، د دې په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول سي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار واله کار ته نه سپارل کېږي. څوک چې کار کولای سي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب مخکې نادم صاحب یادونه وکړه لدی اقلیم دی بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستیو وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکه پر سر باندې ښویږي، تیریږي، او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري، زیاتر وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا گایا شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږې یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبه لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټې غټې ګاټي ځان ته یا تیږې ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځه لاړ شي او په لاره کې د او د سیند یا د خوړونو په لاره کې دا تیږې او ګاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکه د ښویدنو سبب کیږي، د خاورې د ښویدنو سبب کیږي، د نور تیږې ورسره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د منځه لاړ شي. خصوصا فعل په دا حالت کې په افغانستان کې په موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نه یا د تقریبا 1.8 سانتي ګرید افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې که چیرې موږ څو هفتې مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجهت کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو د دې نه هغه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځه ځي، څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه دې لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ که چیرې پلونه هم جوړو، که چیرې موږ په افغانستان کې وګورو پلونه تیر شو، که سیند زموږ 100 متره وي نو پل به زموږ 80 متره وي. همچنان که چیرې کورونه وي، کورونه هم که یو منطقه کې یو کال دپاره یا 10 کاله دپاره یا 10 کاله دپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کاله یا 100 کاله پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي. خو 50 کاله پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکي ورانې رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرستندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای، په خپل څه کولای شي مخکې له سیلابونو او وروسته له سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ورسې 15 کاله داسې حالات پر دی ولس راوستل چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري، او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مځکې د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت دوی کورونه به خامه نه وای، دوی تادابونه به ښه وای. حتی په ډېرې وادو کې دا سیلون راځي، تاسو ولیدې چې په روسیې فدراتیو کې څو خارې تقریبا 12 متره تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولسې نجات واکې ځاني تاوانونه نه ونه رسېده، مالي تاوانونه لګو. په دې چې ټول امکانات دوی په لاس کې، ډېر پاخه ټول سړکونه ور شي پوخو، نو افغانستان دا امکانات نشته. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامداره توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای سی او څنګه د خطراتو مخنیوي وسی او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ سی او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غلط کړي چې موږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو.
نادم صاحب نادن صاحب دا خو لوی پروژې دی افغانستان اوس په دغه ورسه او دونیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري. ډیر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډیرې پانګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشو دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ورسره مخامخ دی د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو دغه عیسایه وګورئ چې په دغه درې سوه نفرو کې یا څومره چې شهیدان سوي دي څومره ماشومان دي څومره زنانه ښځې دي نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا یو پنځوس ماشومان دي.
فکر وکړه یو پنځوس ماشوم دي او نور یې مندې دي بیچارهګانې ښه چې په کور کې کینول سوي دي. دغه هم یو عامل د دې دی چې طالبان د تحصیل حق نه ورکی خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخره داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره دی چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دام یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وشول چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته د دوی و ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی پر دې خلکو راغله او رالو دا دته چې دنیاوار خو کولای شي او کچيري په دننه کار واله کار ته ورسپارل شي هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمار شي بیا هم دا ګټ نه دی. دا وړاندوی نه څه ګټ نه کوي چې ته ولستو وای چې ولا بارانونه کیږي نو ولستو کی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخ ته مخ دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او پورونه ورته جوړ نه شي یا اقلن رانمایي ونه شي او دوی هیڅ نه شي کولای. دا فایل وی چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو یو څونه بیکور زسته مصیبت پدې ولست باندې.
مننه نادم صاحب. کاکر صاحب په افغانستان کې خو ستونزې او ناخوالې ډېرې زیاتې دي. تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي سیلونه ورسته د دغو ناخوالو یوه بله بېلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړۍ درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته. ایا فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ ناخوالې یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولی ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس زده کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولی شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیې ته ور وغځوي خلکو ته ور ورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال دی سیاسي هغه پریدو سیاسي کسان د چاغي باندې باز کی کچیر منګه هر 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 کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسې څومره امکانات ورسې. خو امکانات برابر دل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملی او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم صندوق چې تقریبا 800 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې د هغه بند شوی دی، او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید تطبیق شي هغه ټول درېدلی دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب، د تاسو د خبرو په استناد، د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا، د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې چې هغه له سیاست نه لرې دي، او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلي وي، هم ګډون نه ورکوي. ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه د سیاسي وجه دي چې ملل متحد خانه تطبیقيږي، او عضویت دی یو ملک د زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پې نه لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې د لپاره کومکونه کیږي. او پات شو دی ناروی لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده، سو هفته مخکې زما په خیال دوه درې هفته مخکې، نو دې کې هم موږ په همدې بحث کوو. حداقل کچېره هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې، چې هغې کې حکومت دخیل نه وي، یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پرېږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکه ویلی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي، تر څو ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پې پوه نه کړو، هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی، او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا سیلاو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، کلنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو، سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو، باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه باید دې شیانو ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسو مخکې خو ویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسو مرسته ورکوي، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي، هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په دې ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي، او د دولت له لارې د مرستې ورسوي، چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي، لکه چې کاکړ صاحب ویله دوی دا شان ډېر شونی دی. مونتا په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولی، دوی دې یوه خواستې نور دې راولي په قدرت چې وزیران سي، چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي، او د افغانستان مشکلات دې شریک کړي، بالاخره یو لاره حل دی افغانستان لپاره. دریم دا چې د ولس سره دې د ولس غږ دې واوري، نن نه به امریکا، نه به اروپا، نه به ګاونډي واته د دې ننني حاکمیت
مننه،
او تعدید د ولس دې که چېرې ولس ناراض شي په دې، نو بیا دې مخې نیولای نه شي. فکر کوم چې باید
د ولس سره اول جوړ شي ولس زړونه پلاس
ډیر مننه کور ودان د زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د وسیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.